ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم پدې لچې نیک مرغه سهار مو پیل کړی وی د ازادي رادیو دی نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال دی وګي اسن بولې شپږمه د 2023 میلادي کال د اگست 28مه ده مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ریچارډ بنت وای په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. خغلی بنت پرون په خپل ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې چې په خوا ټویټر نومیده لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یو فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوال تګلارې په اړه څرخېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي همداراز ویلي چې د غونډې نوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په جولای میاشت کې له 5 میلیون زیاتو افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرام وایان وحید الله امانی وای د خوراکي توکو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسېدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د ډبلیو ایف پی په مرستو کې 9 میلیون ډالر نغدي مرسته او 15000 ټونه خوراکي توکي شامل و چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو وویشل شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اروزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې نن پیل شي او تر پنجشنبې پورې به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شوار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې دغه کمپاین په لومړي پړاو کې چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو او پنجشنبې پای ته ورسید، له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو پړاوونو کې به 11 میلیونو زیات له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. روان کان په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تیرو 10 ورځو کې 240 میلیون ډالر لیلام کړي دي. دغه بانک وروستي وار پرون یکشنبه 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې 1 ډالر په څه باندې 1.80 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه ګڼل کېږي. د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډالر ان له 100 افغانیو هم اوښتی و. سره له دې چې دا رسمي نرخ نه و، خو په غیر رسمي توګه د ډالرو بیه ان تر 120 افغانیو هم لوړه تللې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی را روانه سپتمبر میاشت د خپل هیواد لپاره د برلاسي وړاندوینه کړې ده. زیلنسکی دغه څرګندونه دغه هیواد د مهمو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه د اوکراین د لویدیځو متحدینو له مهمو پریکړو وروسته کړې. زیلنسکی وویل چې یو متحده نړۍ د هر بریدګر څخه قوي ده. د هغه په وینا د سپتمبر په میاشت کې به ډېر اتحاد رامنځته شي. اخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې وروستي هوایي بریدونه په شا تمبولې دي. د اوکراین هوایي ځواک په خپل ټلګرام اکاونټ کې ویلي چې دوی د شنبې او یکشنبې په شپه په ټول هیواد کې د هوایي برید خبرداري په اعلان سره 4 روسي کروز توغندي له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواک همداراز زیاته کړې چې دا راکټونه له ستراتیژیکو بم غورځوونکو الوتکو څخه توغول شوي دي. خو د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز پرون په خپله یو ورځنۍ غونډه کې په خپل لنډ پیغام کې وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې له 40 زیات نښتې شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د لرو پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې کولو لپاره 110 میلیون ډالرو ته اړتیا لري، او که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو مرستې به لا کمې کړي.
که چیرته نوي مالی سرچینې البته امکانات زموږ په واک کې رانه کړل شي، نو ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام به دې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمېر راکم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي.
په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو شهر ظفر وایي هڅه کوي چې له هغې هېواده نور بندیان هم افغانستان ته انتقال کړي.
ټول بندیان موږ 6,600 کسان د دې موږ زندانیان لرو، په هغو کې 1,600 کسان انتقال شوي دي او نو پاتې 4 هغه پاتې دي تر اوسه پورې.
د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي.
ګور دا یو ډاکټر دی کې د سر درد مغه ډاکټر دی کې د میجې مریضي مغه ډاکټر دی کې د ډوک مریضي مغه یو ډاکټر دی بس ته نه استي ګر دا غو نقطه در کوي.
پر ځین نور مسایلو پر راپورونو سره بیره د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د لرو پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې کولو لپاره 110 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا هغه سیمې دي چې د واورې له لومړي اورښت سره یې مواصلاتي لارې بندېږي او تګ راتګ ورته ناممکنه وي. ډبلیو ایف پی له خپلو نړیوالو همکارانو غوښتي چې دا مرستې د برابرې کړي څو په افغانستان کې کورنۍ لږ تر لږه په ژمي کې د خوړو او تودوخې وسایل ولري. نور تفصیل یې له سفیر الله ستانکزی اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په عجله توګه 110 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې پراتلونکي ژمي کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له خلکو سره اړینې مرستې وکړي. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اټکل کېږي په دغو سیمو کې شاوخوا 3 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا ولري.
110 میلیونه ډالرو ته ډېره بیرنۍ اړتیا ده. د دې لپاره چې موږ وکولی شو مخکې له دې چې لرو پرتو سیمو ته سیمې چې د اولینې واورې دنې لامل ورته لارې بندې د 3 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د شمی په موسم کې د دې لپاره د خوراکي توکو زیرمې جوړې کړو او خوراکي توکي هلته زیرمه کړو. که چیرته نوي مالی سرچینې البته امکانات زموږ په واک کې رانه کړل شي، نو ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام به دې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمېر راکم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي، او هم د مرستو کچه چې میاشتنۍ هغه اندازه چې د یو کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوې
خغلی امانی دا موایی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانېدلی چې د افغانستان په 5 ولایتو کې له 5.5 میلیونو ډیرو خلکو سره چې عام خلک او سیلاب ځپلي وو مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده اعلان کړی د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 14 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو او 2 لکو کسانو اوړي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی د دفتر ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې دوی په دې موده کې په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره د نړیوالې ټولنې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ته اړتیا لري. په همدې اساس ډبلیو ایف پی له نړیوالې ټولنې او خپلو نړیوالو شریکانو غواړي چې دوی ته ژر تر ژره مالی سرچینې برابرې کړي څو د ژمي له رارسېدو مخکې په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له هغه وروسته کم شو چې د تیر کال په ډسمبر او بیا د روان کال په اپریل کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون د ټولو نا دولتي موسسو خزینه کارکوونکو ته امر وکړ چې په کور کې پاتې شي. د ډبلیو ایف پی په ګډون دغو سازمان نو ویلی د خزینه کارکونکو پرته به د دوی لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو خدمت کول ګران کار وي.
ازادي رادیو اتلیر وش ساته لتاسو سره ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د ایران د حقابې پر موضوع هم خبرې کړې دي. نور جزئیات د خاطر پردیس پرپورک.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی په خبرولو سره وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلامیه چې د یک شنبه په ورځ خپره شوې ده پکې نه دی ویل شوي چې عبدالاحیان له متقی سره کله ټلیفوني خبرې کړي، او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې د عبدالاحیان له قوله لیکل شوي چې نوموړي د امیر خان متقی سره د حقابې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالاحیان د حقابې په تړاو افغانستان ته د ایراني پلاوي وروستي سفر ته په اشارې سره ویلي چې د دغه لړۍ دوام د ستونزو د حل په برخه کې همکاري کوي. د تېرې زمري میاشتې په درویشتمه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د هلمند اوبو د کچې معلومولو لپاره یو ایراني پلاوي دهراوت ته سفر کړی. له طالبانو وړاندې په افغانستان کې د ایران سفیر حسین کاظمی قومی ویلي و چې ایرانی متخصصان په لومړي ځل د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د روزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته تللي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی له عبدالاحیان نه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل بیا د یک شنبه په ورځ د یو ټویټ له لارې وویل چې د ایران پارلمان یو کسیزه پلاوی کابل ته رسېدلی دی. ضیا احمد تکل لیکلي چې ایراني پلاوی له امیر خان متقی نه غوښتي چې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د غشان په سرحدي سیمو کې د ښه امنیت لپاره کوټې لګامونه پورته کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال په خبره امیر خان متقی ایراني پلاوی ته په دې برخه کې د پوره همکار ډاډ ورکړی دی. د ایران او طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د حقابې په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې له دې وړاندې په زلونو دواړو خواوو په دې تړاو یو بل ملامت ګڼلی دي.
بیا هم د ایران او افغانستان په موضوع کې تمکیږو. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي له ایراني چارواکو سره افغانستان ته د په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د خوشې کولو او افغانستان ته د لیږدولو په اړه خبرې روانې دي، خو په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کومې موافقې ته نه رسېدلې دي. تر اوسه له هغه هېواد په سلګونو افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي. نور بله سفیر لستن زهورو
وروستی وار شاوخوا درې میاشتې مخکې 178 افغانان چې په بیلابیلو جرمونو په ایران کې نیول شوي وو د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. تر هغه وروسته په تهران کې د افغانستان د سفارت په خبره د بندیانو د لیږد د درېمې مرحلې په اړه لا څه پرمختګ نه دی شوی. په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوي شارج دافیر فضل محمد حقانی یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول بندیان موږ 6600 کسان دلې موږ زندانیان لرو، په هغو کې 1216 کسان انتقال شوي دي، نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې هغه نه دي انتقال شوي. موضوع چې ده هغه اوس فلحال هم د ایرانیانو سره روانه ده، خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو، نتیجې ته نه یو سره رسېدلي چې انتقال به درېیم وارې سپټمبر کوم تاریخ به وي. دوه واره انتقال شوی دی افغانستان ته د زندانیانو.
په ایران کې د افغان کډوالو ګڼ حضور ته په کتو ښایي هغومره افغانان چې هلته بندیان وي د نړۍ هیڅ یو هیواد نه وي بندیان کړي. برعکس په افغانستان کې بیا ډېر کم ایرانیان په زندانونو کې وو. له هغې ډلې هم ځینې وروستی وار درې میاشتې مخکې تبادله شول. اوس یوازې یو ایرانی خبریال اواکاس محمد حسین ولایتي چې د ایران سپاه ته نږدې تسنیم آژانس سره کار کوي د راپورونو له مخې طالبانو تر څو ورځې بند وروسته ممنوع الخروج اعلان کړی او په کابل کې د ایران په سفارت کې ساتل کیږي. په ایران کې بیا د هغه افغانان چې اکثر د مخدره موادو او ځینې کم د تراګری په څیر په ځینو جرمو محکوم دي د اعدام سزا ور اورول شوی. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټي مرکز په ناروې کې د ویلي 13 جولای میاشت کې 16 کسان په ایران کې اعدام شول چې په ډله کې 15 افغانان هم شامل وو. د خبر پاڼې له مخې اعدام شوي کسان د نشه یي توکو په قاچاق، وژنو او جنسي تیریو محکوم وو. د محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نمونه هم راغلي چې 13 میاشت په شیراز کې په محضر کې اعدام شول. دوی دواړه 13 اکتوبر په شاچراغ زیارت په برید کې ښکیل بلل شوي وو. که څه هم څه وخت مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې ایراني چارواکو سره ژمنې کړي د ځینو اعدامي افغانانو سزاوې به کموي، خو د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی په دې اړه څونه ویل. حقانی وویل لا هیڅ داسې افغان چې په اعدام محکوم وي افغانستان ته نه دی سپارل شوی. ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR او د ایران د حکومت د سرشمیرونو له مخې شاوخوا 3,600,000 افغانان میشت دي. په دې ډله کې شاوخوا 15,000 افغانان نه دي راجستر شوي یا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
په په ایران کې د افغانانو په موضوع کې به هم تمکی وي. ملګرو ملتونو او ایراني حکومت د شمیرو پاسه شاوخوا 3.5 میلیون افغانان په ایران کې میشتي. راپورونه له مخې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس لکتر لږ 1 میلیون افغانان ایران ته تللي دي. صفي الله ستانیزي په تهران کې د افغانستان د سفارت له شهزاده فر سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې له فضل محمد حقاني څخه د افغان کډوالو په اساسي ستونزو له هغې ډلې د پاسپورټونو په تمدید توضیح اقامې او د بندیانو په حالت باندې خبرې شوې دي. مرکې په پیل کې ښاغلی حقاني د پاسپورټونو د ویش په اړه وایي
چې دورې پاسپورټ موږ په سفارت کې شروع کړی دي د افغانانو دپاره، خو دم پر څلور مرحلې تقسیم کړی دي د دورې پاسپورټ. په اوله مرحله کې موږ ماشومان ته تر 10 کلنۍ پورې پاسپورټ ورکوو. په دوهم مرحله کې بیا د نشویان ته پاسپورټ ورکوو. چې دا مرحله خلاص شي د ماشومان ده، بیا په دوهم مرحله کې د نشویان ته پاسپورټ ورکوو. په دریم مرحله کې بیا زندانیانو او هغه خلکو ته چې ډېر اشد ضرورت یې سپین ژیرو ته پاسپورټ ورکوو. او په څلورم مرحله کې بیا عامو مهاجرو افغانانو ته چې په ایران کې دي هغو ته پاسپورټونه ورکوو. دا څلور مرحلې موږ تقسیم کړي دي. نو اوس په الحال د ماشومان دپاره پاسپورټ ورکول شروع دي.
حقانی صاحب، په ایران کې ګڼ افغانان په تیره هغه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تللي دي هلته میشت دي، د دوی د اقامې ستونزې دي، د ویزو ستونزې دي چې څوک یې نه ورته تمدیدوي. په دې رابطه باندې تاسو څه اقدامات کړي دي؟ له دغو افغان کډوالو سره مو څه مرستې کړي دي؟
اقامې خبره خو د ایرانیانو سره په دې باندې خبر روان ده چې افغانان ته اقامې ورکړي، خو د روس پر دې باندې نه کامیاب شوي چې موافقه مو وشي او د اقامو کار د افغانانو وشي. خبر روانه ده
د افغان کډوالو د ماشومانو په ارتباط باندې او همدارنګه د زده کوونکو په ارتباط باندې څه سهولتونه مورته رامنځته کړي دي. هلته
د ایران هیواد د رهبری د حکم پر بنسټ ټول هغه افغانان چې د استوګنې قانوني اسناد لري او کینه لري د ایران په ښوونځیو او مدرسو کې د زده کړو او نوم لیکنې زمینه ورته برابره شوې ده. د نوم لیکنې مرحله د افغاني زده کوونکو لپاره د ایران هیواد د خارجي اتباعو ادارې او د ښوونې او روزنې وزارت په ګډه همهنګي د یو ځانګړي ویبسایټ له لارې شروع شوې ده. او ټول افغان زده کوونکي څوک چې غواړي زده کړې وکړي او د استوګنې اسناد نه لري د ایران هیواد د خارجي اتباعو د ادارې له لوري د ښوونې او روزنې وزارت ته به ورمعرفي کیږي.
بله مهمه مسله په ایران کې ګڼ شمیر افغان زندانیان ویل کېږي چې بندیان دي. څه تعداد افغانستان ته انتقال شوي دي او اوس دغه وضعیت څنګه دی؟
موږ چې کوم اعدامي بندیان دلته لرو، زندانیان لرو په ایران کې، تعداد یې معلوم نه دی چې څو کسان دي، خو د هغو کسان څخه یو هم درست پورې افغانستان ته انتقال شوی نه دی. او په مجموع کې چې کوم بندیان دلته پاتې دي، ټول بندیان موږ 6600 کسان دلې موږ زندانیان لرو. په هغو کې 1216 کسان انتقال شوي دي، او نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې، هغه نه دي انتقال شوي. موضوع چې ده هغه اوس په الحال هم د ایرانیانو سره روانه ده، خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو، نتیجې ته نه یو سره رسېدلي چې انتقال به دریم وارې سپټمبر کوم تاریخ به وي. دوه واره انتقال شوی دی افغانستان ته د زندانیانو، د نیمروز د لارې او سامکلا د لارې څخه دوه واره شوی دي. او دا اوسنۍ موضوع د انتقال چې د تر اوسه پورې مشخصه تاریخ نه لرو.
لا خبرونو ور اخوا
مخکې مو په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو له شهزاده فر فضل محمد حقانی سره په هغه هیواد کې د افغانانو د میشتو افغانانو او د افغان کډوالو پر ستونزو مرکه واورېده. د برخه کې به وړاندې واورې چې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي، او په کابل کې بیا یو شمېر ښاریان د درملو له خراب کیفیت څخه سرټکوي. خو مخکې تر دې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د کابل په هوایي ډګر کې د دوه کاله مخکې مرګونې حملې یاد ته پام اړولی. په دې حمله کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو، نږدې 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. په مطلب کې وړاندې لولو چې د امریکا د استاذ جرګې جمهوري پال مشر کیوین مکارتي امر کړی و چې دغو سرتېرو ته د درناوي په پار د کانګرس پر ودانۍ بیرغونه نیم ځوړنوي. ښاغلی مکارتي په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ان ټویټر نومېده لیکلي چې دوه کاله مخکې مو په غمجنه پیښه کې 14 زړور سرتېري له لاسه ورکړل. دغه بریل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تخلیې په بهیر کې ترسره شو چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی و. ورځپاڼې د استاذ جرګې د جمهوري پالې غړي الیز استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي دغه سرتېرو له افغانستانه د وتلو په مهال چې د په خبره یو تراژیدي و خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن ادارې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤول پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بللی او ویلي دي چې بایدن سخت تر هغو شرایطو لاندې و چې ترامپ رامنځته کړي وو، هغه چا چې د ولسمشرۍ په دوره کې له افغانستانه د وتلو په اړه خبرې ترسره کړې وې. جو بایدن په یوه اعلامیه کې چې شنبې سپینې ماڼۍ خپره کړې ویلي چې د 14 امریکایي سرتېرو یاد به د تل لپاره ژوندی وي. ولسمشر دغه راز ویلي چې متحده ایالات هیڅکله نشي کولی چې د هغو 2400 یو شپېته پوځیانو سرښندنې چې په افغانستان کې د 12 جګړو په ترڅ کې وژل شوي او د نورو 40,044 ټپیانو قرباني جبران کړي. نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې د واکمنۍ یو بل کال تیر شو خو په افغانستان کې ډېر لږ پرمختګ شوی. لیکي په داسې حال کې چې افغانستان تر ډېره له عمومي حافظې هېر شوی. له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنه کلیزه د کابل هوایي ډګر څخه ټکان ورکوونکې صحنې چې ملکي وګړو له دې هېواده د تېښتې هڅه کولې په یاد راوړي. د نېشنل انټرست په لیکنه د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په منځ کې په یوه تر روسي برید کې 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. مجله وړاندې لیکي د یو شمېر ناراضه کورنیو غړي په دې وروستیو کې واشنګټن ته تللي وو تر څو د خپلو پوښتنو لپاره له لوړ پوړو پوځي او امریکایي چارواکو ځوابونه ترلاسه کړي. د نېشنل انټرست په وینا د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربي د بایډن د ادارې د اقداماتو په دفاع پر دې خبرې هم اعتراف وکړ چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره اسانه لار نه و موجوده. خو د ده په خبره دا په دې معنا نه ده چې پرې عمل کول یې ارزښت نه درلود. نېشنل انټرست لیکي د غمجنه کلیزه د دې فرصت برابروي چې د دغې جګړې او له افغانستانه د وتلو او د امریکا د ګټو په اړه غور وشي. د نېشنل انټرست په لیکنه په خواشنۍ سره په تېرو دو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت ولې اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې ډېر لږ پرمختګونه شوي دي. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د نړیوالو مرستندویو کنفرانسونو او د بسپنه ورکوونکو د میلیارډونو ډالرو بشر دوستانه مرستو ژمنو او د مرستو نورو ډولونو چې د خیر ښېګڼې په نیت شوي د دې ډېر لږ چانس لرلی چې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. او پر دې سربېره هغوی چې د طالبانو اصلاحاتو ته خوشبینو هیلې په زلونو د طالبانو سخت دریزو تګلارو له منځه وړي دي. د کندهار یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي. د دې ولایت د لرې او نږدې ولسوالیو اوسیدونکو وایي په روغتیایي مرکزونو کې د ډاکترانو له کمښت سره مخ دي او د ټولو ناروغانو لپاره متخصص ډاکتران نشته.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دغه ولایت د لیرې او نږدې ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې د یو شمېر ناروغیو متخصص ډاکټران نشته چې له کبله د دوی سمه درملنه نه کیږي او د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغه ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو اکبرجان وایي په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته او د درملو ستونزه هم نه لري، خو د ټولو ناروغیو درملنه څو ډاکټران کوي. دی وایي د طالبانو حکومت د هرې ناروغۍ لپاره متخصص ډاکټر په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګماري تر څو د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدګي وسي.
کلینیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. خو دغه نسب کې کې ډاکټران نسب کې کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کې د سر درد مغه ډاکټر دی کې د میجه مریضي مغه ډاکټر دی کې د ډوک مریضي مغه یو ډاکټر دی بس ته ناس دی ګر دغه یو نقطه در کوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټران ناسي بس نقصره کې چې بیا د بازار د واره وړو اشمه په وسی بس مخ خوشاله یو بار لکه په شهر کې چې د میجه د مریضي د فار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوکو جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګورو دا یو ډاکټر دی.
د پنجبای څنګلوري جړی ولسوالی او د غراز د میوند ولسوالی وسیدونکو هم لورته ستونزې کړیږي. د دې ولسوالی وسیدونکو وایي پرختیایي مرکزونو کې د سترګو، اعصاب او پوستکي په ګډون د ګڼو نورو ناروغیو متخصص ډاکټران لري چې له امله دوی اړ دي کندهار ښار ته د درملنې لپاره راسي.
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی یم. مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي. د مور ورسو معنی یو یو پرکټ ګولی راکې ملا وایي او ورځ مون پرتو سي مریضم نه سیستم بیرته معنی بازار ته مجبور سو. دا یو ډاکټر دی بس پرچی هلته درک هلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اړې مریضي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي.
مانوم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته دا سلار دي چې مجاور سردلته مریضان راور سوبر ته مل دغه بیا دوا ولار سوولې د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وي دغه واکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امروختیا ریاست مسولان د غستونزه د ټول هیواد په کچه یادوي. دغه ریاست مرستيال ډاکټر سید احمد شادابای هڅه پیل کړی چې ټول ولسوالیو او لیرو پروتو سیمو ته متخصص ډاکټران ولیږي تر څو په یاده برخه کې د خلکو ستونزې حل سي.
که موږ وګورو په ټول افغانستان کې دا ستونزه سته چې ډاکټران مشخص دی یو شی مرض دپاره، لکه څنګه چې یو متخصص ډاکټر دی هغه کوم مرض دپاره هغه ډیر کم دي. هغه دپاره موږ هم هلې ځلې شروع کړي دي چې باید هغه ډاکټران صاحبان چې موږ په لیرو پرتو ولسوالیو ته یې هستو هغه باید متخصص واوسي او هغه که د اورتوپیدي که جراحي که داخلي کوشش مو دا دی چې موږ باید هر هغه ډاکټر چې هغه ښه تجربه ولري پرتو لیرو ولسوالیو ته واستو، ځکه چې هلته امکانات کم دي. باید د تجربو او د هغه امکاناتو څخه چې د په لاس کې دي ښه استفاده وسي.
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او نورو لاملونو له امله د هیواد لیرې پرتې سیمې د هر ډول خدماتو بې برخې پاتې سوي دي. آن په ځینو سیمو کې تر اوسه هم ښځینه ډاکټرانې نسته. خلک اندېښنه لري چې د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز دوام به دا ستونزې لا زیاتې کړي.
د ننګرهار په لرې ولسوالیو کې د متخصصو ډاکټرانو د کموالي په اړه مو واورېد، او اوس به د خلکو د شکایتونو په باب واورو چې د درملو له خراب کیفیت څخه یې لري.
یو شمېر افغانان وایي درمل بې کیفیت دي او ناروغان پرې نښه کېږي. د کابل ښار اوسېدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل له همدې امله خپل رنځور زوی ته درمل له ګاونډیو هېوادونو راغواړي.
زویت مې ناروغ دی، هره میاشت وینه اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زه له پاکستانه اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه یې چې اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی، دلته بې کیفیته راوړي.
د تخار اوسېدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
کله چې ما درمل واخیستل، د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه واړه میخونه و، چې واقعا دا د حیرانتیا خبره ده.
درمل پلورونکي ستونزې منی، خو وایي په ځینو حالاتو کې دوی ته هم پیژندل ستونزمن دي. دودی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بې کیفیته درملو د ویش مخه ونیسي. د بادغیس ولایت په قلعه‌نو ښار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي راډیو ته وویل
دواهای تقلبي
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کومو شرکتونو لخوا چې تولیدیږي ډیر په منظم ډول بسته‌بندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نشو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسؤلیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورونکو محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود بې کیفیت درملو لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل بدعیهای بې کیفیت
ځکه موږ په کابل کې له بې کیفیت درملو سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوي دي، خو موږ ترې انکار کړی.
یو شمېر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بنا به تجربه کې ما داریم و ای قضیه را ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه له مخې چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډېرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه عمده ستونزې لري. لومړی ستونزه دا چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي، دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته راوارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا با وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت درملو خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړه کړې ده. د دغه ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې ته د کومې کمپنۍ یې، تضمین دې درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړه کړې زه تضمین کوم د کیفیت، راوړې چا دا، توزیع کړې چا دا، څنګه ګودام شوی، څنګه انتقال شوی، او بیا ډاکټر په نقصه کې څنګه. نو د دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم مو بحث هم پیو کړ چې آنلاین سازی یا ډیجیټلایز سازی ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرز العمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.